همکاری ده. کچری خلق همکاری وکلی او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي، او احیانا کچری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو د واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ نه عملي کېدل. یو علت یې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوی او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د کوزن د مثبتو پېښو شمېر 9 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پېښو شمېر 45 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کېږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشې توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سه پورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسیجاره کوي.
د 10 کال کېږي تاریخ مېم کرله، رومۍ مېم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشې توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوې، تر څو له کروندګرو سره د نشې توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي، او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشې توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عیني وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي، چې مثبته پایله یې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي له اړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 شوې، او په یو شمېر سیمو کې په پټه کړې کرل سوي کوکنارې لمنځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هېڅ یوه خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم بدیخ پراونه که پر دې شعر نقد لرو.
بنیاز رب لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سیمزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل په سیمرما او د تاس دمرما کې جنازې ته نسوتيان ناراضي نه دراځي.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، ټولن ته نږدې یو ښار دی.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. دا سجی رڈی مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یوه شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته څیرمه د خوایي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوي غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بنیاز رب لما وړې دنیا بیر ترا کړه، بنیاز رب لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګتمې در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د ده خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو رستا ته کوم دا کړ تا بیر ته کړ دا ما تا ته کوم دا کړ دا د پورته مستریس څه تړاو لري یعنی کوم موضوع دې کړی کوم پک کوم تصویر دې کړی دا نه زه خپل مسوم کو.
د همدې بیت پاړه چې شاغلی امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب، یعنی دا یو تجربه ده کنه چې تاسو ګوتمور کې اې د روانه کړي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده او ډېره نوې ده. او هغه اول بیت کې هم دا یو خبره کاته شوی خندا دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل خیرونه مې ما دا تمه او نظر می وګی بیا نو خبرو پسې نو نوې خبرې ما ته دغه دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا ډېر خوندور و.
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېرې خبرې وشوې. مطیع الله عزیزی سره له دې چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمۍ پر بیت انتقاد وکړ.
پوښتم چې نشي تاوولی څوک طرف سن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګوتمۍ درکړه تابیر ته راکړه. د هر چا برداشت خپل دی، خو زما په نظر مینه حسن دلته لري. حسن مینه دا موږ ته یوه دایرې پورې نشي محدودولی چې دغه چله ده دا مادر کوم دغه حسن مینه ده. باد دونه چې کله ګوتې ورکول شوې ده باد دونه مینه شته ده. د حسن مینې دپاره موږ ته یوه دایره پورې نشو هغه کولی چې په یوه که نامزاد شوې در مینه ما ته څرګند نه که نامزادش باد رستینه بیرته تا ګوتې را که در مینه هر څه خلاص شول. د کله چې د مینې باره کې مایزا لوستلي و چندې پوښتنه وکړې در شعر، یعنې شعر ته تعریف کې ورته وینو چې کله ته د خپل محبوب په اړه غږېږې د کوم ازاګو شروع کې څه ووایې. د مینې باره کې موږ ته یوه حلقې ورته یوه هغه پورې نشو محدودولی، سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر یې رامنځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره ښه شریکولی شي.
بل چا تدریم کسته نشو لیکدولی ولی عزیز صاحب دا کار کړی پهی بیتونی د تصویر ترڅنګ چې ته تصویر لې د دې ترڅنګ د الفاظ هم ډېر خواږلي د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د تلکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کس ته وار ورکوي چې خپل اثر یې نقد ته وړاندې کړی دی. ښاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او ویې ویل
د شعر خوشحالي همدا هم ده چې څوک تا په اړه وغږېږي. انسان پرې خودپاله ډېر خوند ورکوي چې خلک د ده په اړه خبرې کوي. نو ډېرې جالبې خبرې مې واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست. ډېره زیاته مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
هر وګړی د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمشه.
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس ښه دی، ګلاب ښه دی، له دې نه هم ښه د دې دواړو انتخاب ښه دی. ته ماته دومره بې حسابه مینه مره کوه، زه دومره ښه نه یم، له ما سره حساب ښه دی.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر څو بیتونه داسې وړاندې کړل.
ځان په لیوان خرو خو نه غواړو ارزان نه خرڅو په سا کې ښیو که کاروان نه راځي نه دې راځي. او بسمل په ښکلو پسې مرمه او د قصد مرمه که جنازې ته مې صوفیان نه راځي نه دې راځي.
د لوګر د سنځلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلارجانه دامه نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم استري او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
مونږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم اندغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوي چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریکي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګه واورو. الله دې وکړي چې مونږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بیوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محروم خویندو ته د حقوق ورکړه په شعر کې رانغاړلی و.
لکه میګیان چې اتفاق لري قام دغه سوي داد اصلو مچھے گور نظام دغه سوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپنی بنگلی شاعت ماکام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے دادون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې څلور ویالي اوبه کمیږي، پنجاب کې سم ورسره زر خروا اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هېواد ورانېږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی الله تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې دې غیرتي قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دې وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی. د خایست د سلطنت ستنې دې ربي، لیوانۍ ملنګ دې وره پورې نښتی.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجن و چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي. ټول یاران او دوستان یې په وطن کې وو، بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې یوې ادبي غونډې راپور هم لرو چې لا نه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم. چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا چراغ به داسې بل همدلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نوې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویانې به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو زه چې لاړ شو دا لکړه دا عینکې دا پرهیز او دا پملا کاژه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چېرته هیر کړو. زه چې لاړ شو زه چې لاړ شو وسم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبلکې، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکۍ شار بې غړکې، ماشوم شم یو داسې ورک ارمان مې زړه ته راشي، د کوچو شخند را کړی کاس په خوله کې وای پاده کې، په پرېګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي، وړې جنکۍ چار چا تیره ناستې لنانځکې، چې هر چا وي موندلې ما خو نه دي وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکۍ دي رانه ورکې، د کومو تورو سترګو خاطره دلته راشنایې، د پان پر ژۍ ولاړې ګردې مردې ګرګورکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چې پټشي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانه په مزه مزه ورخېژه خدای دې ملشا، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15م حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي ښوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو له نندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یوه ارواپوه خبری اوریدلی شئ.
له تیرو دوو اونیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتاب اونۍ په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتاب اونۍ په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دې نندارتون ته د جهاندانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه وروړي وو چې په نیمه بیه یې پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنی نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ پکې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنی نندارتون په لاره دا یوازینی دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو د کتابونو نندارتونونه جوړوي.
یو شپه ما ته وویل چې تاسو کتابونه چاپوئ کنه، دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنې شوې دي، ستاسو وضعیت څنګه دی؟
بلې، موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتاب چاپولی شوی یا چاپول، نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو موږ کتابونه شو چاپولی، بالاخره چاپویم ډېر په تکلیف او مشکله چاپ.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړئ چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي، کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا هم کوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه
د جمعې پورس د می پشپشبشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبد ټولنې 15مه کلی سلمان سلکیشي د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز پورس پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژې او اختر په خاطر کلیزه څوبه څنډېده. د شغلی حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمنی په کوم ښار کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي. نو همالته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دغه اعلان خپور کړی دی، نو کچا وکړل شو. اگر چې مونږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملک جی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغې ته یو سرپرایز غونډې وکړي. خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدو دغه نه. د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ دی نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. مونږ ګډه جرګه لرو، افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځې داسې غټې غونډې کې نیسو. هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. دلته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
و اخلي. استاد حسن، تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملکزي لپاره ځانګړې کړې ده. څرنګه د ډاکټر صاحب ملکزي لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنی د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د هغې ستاین غونډه هم ده. تاسو ته به معلومات وي یا به نه، ډاکټر صاحب اکرم ملکزي مخکې د دې نه چې د طب ډاکټر شي، د دلته آلماني ژبه هم لوستې ده. په دې حساب دی هم یو ښوونکی او ژبپوه هم دی. د څو کاله مخکې آلماني پښتو ډکشنري تقریبا 1000 صفحې ډکشنري ولیکله. اوس څه موده مخکې ډاکټر صاحب آلماني پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکه. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپله د اکاډمیو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دی او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې به په تیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول. څرنګه تاسو بیرته داسې څه نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړي؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړی شو چې کتابونه چاپ کړو، او حتی داسې کال هم و چې مونږ په کال کې یوه لویه غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور داسې ملي ورځې وي. نو دا هغې دپاره هم تقریبا هر کال 10 کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضې دوستان نورو مملکتونو ته لاړل، یا یې خپل تعلقات بانکي زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل دا ښکال و زمونږ سره لږ شانه مادي امکانات کم شول. اما د نیکه مرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انځور چې هلته خپل دکتورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دی دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب مونږ په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډېر کم شوی دی فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیات کړي په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات راټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي
بېله شکه بېله شکه بیا به تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ د پنځه کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته ځکه چې بیره دې نه چې زمونږ غړي زیات شي زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري نو په دې خاطر بالکل به وروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انزور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو
د ښاغلي حسن څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې ویلوې پیښو وروسته هر کال منځل کیږي د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه بیا ولس کاله وروسته یعنی لنن شپږ څلوېشت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډې رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه لنن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې سږ کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی آینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول د ملي موزیم مشر عینالدین صدقت وویل
موږ تر 15000 قلم ډیر آثار د لوګر له مسی آینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی دی چې دا اثر هم ملي موزیم ته انتقال شي
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړل لپاره نمړی ځل په 1920 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو
فرانسوی لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغو سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
رازاچیو جوړه کو جوړه په ځنګل کې رازاچیو جوړه کو جوړه په ځنګل کې رازا